سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې شي. تازه ازادي راډیو ته وکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د طالبان د حکومت په وزارت د 15م شپږم اداري او خونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو د ازموینو پایلې اعلان کړې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانسۍ د وزارت د چارواکو په ولاد د دوشمې پورې راپور کې ویلي چې د 8015 شپږم بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو ازموینه کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمیرې یوازې 3001 بیتنه بریالي شوې دي. د طالبانو د پونې وزارت که د دې بریالي شوي کسانو په اړه نه دي ویلي. نارینه که ښځینه دي خو اعلان کړی چې بریالي شوي کسان د روانیونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز نه واړوند ولایتي ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیوش ولایتونو کې نن سه شنبه د کاپ یو اجتماع دواړو ورختونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو د ولایتونو کې با شدید بارانونه واوري وبوري. دغه ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردک، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو خوندل دي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته رسیدو چارو وزارت ویلي چې یو افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنه کړلای شي دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شمیري افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بیلابیلو سیمو نیول شوی و. خو شاو د یکشنبه په ورځ د کب 19مه هیواد ته راسره شوې دي. د وزارت زیاته کړې ده چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتو پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټولو افغان بندیانو کډوالو شمیر مینه ده، خو د دغې بات د حکومت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیونې شدیدې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله تر روسیې له 12000 زیات افغانان نیولې دي. ایرانی رسنه ارناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادی سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د یوه خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی پیاده موده کې 12500 افغانان چې دوی بهرني بګړي بولي نیولي او راټول کړي دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شویو لګښت دروند دی، خو په خبر د هیواد ورته لازمي اسانتیاوي برابروي. سردار رفیعی کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون سترستون زبللی ویلي دي چې نیول شوي کسان کې داسې کسان هم شته چې لسم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوي دي. تیران د بارانو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر د ایران پر ضد د دغه هیواد د تعلیم او تربیې وزیر د څرګندونو له امله بیا ځلې احضار کړی دی. د ایران د بارانو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې د سویډن د یاد وزیر خبرې نشایسته، بې بنسټه تورونه مداخله کوونکي بللې دي. د سویډن د تعلیم او تربیې وزیر یوهان پورشون کابو دونې مخکې د دغه هیواد له اکسپرسن ورسپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې ایران یغي هیواد بللی و. او رسای خبرم دا چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبه په ورځ د بشر الاسد رژیم د پاتې شویو نویو پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان کړی دی. دا په تاثیر کې ده چې یوه څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې د بشر الاسد حکومت له نسکرو وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبې ورځې رئیس یو زرو اته شپېته وژل شوي کسانو اکثریت هغې علوي لګکې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غوښتنه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي په دې اړه په خبرونه کې جزئیات درکړو. او اورزګان کې کروندګر د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي.
خبرونه کې ته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. تویرما مشر روزتون بایوا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډیری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برټانیې، روسیې او نورو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې. نور حال د فیروزیزي پر راپورک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشر روزا او تنبایوا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک مشر د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوی و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا چې وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي.
میرمن اوتنبای و وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په سیاسي دونکو ډول کوخلی او په خبره ځینې د غژمنې د هیواد د واکمنې او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړی دی. میرمن اوتنبای و وویل چې ډیرای افغانانو خپل اندېښنې له یونما سره شریکې کړي او په خبره خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنۍ واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینه او ته هر کلی کوي او په خبره دا هغه سوله نه ده چې دوی د په عزت او د بشري حقوقو پر رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوی او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر دسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سوي. غونډې ته د افغانستان حقوق پو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږ ویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثر او اساسي حقونو محرومې کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اوریدل جرم ګڼل کیږي. دوی په خپلو کورونو کې ساه باندې زندۍ کیږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وسلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تیره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د آزادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ایران د کورونا چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې په اړه ولري کولی شي په دې وخت کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادریا احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګ دي کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنۍ اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنۍ د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري. دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځم ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږم ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده پای ته رسېدلې او ورته ویل شوی چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کوره بیرون نشو وتلای. له دې هیواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپلې ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط به همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فیدریش مرتس تازه په یوه خبري ناست کې ویلي چې له خپلو احتمالي تلفي شرکانو سره هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ لا زیات محدودیتونه ولګوي. په همدې کې په جرمني کې شمېر افغان کډوالو هغه چې په درېمې ودونو کې د هیواد د لیږدو په تمه دي وایي د جرمني حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. نور جزئیات په راپور کې.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي. او بل نوی هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ڈی یو مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناسته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یوځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتس ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري، د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب به راکوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولي ترلاسه کړې او اوس په پا پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تېروو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هر پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فریدریش مرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل:
زه په ایتالیا کې سب چې ویګوت لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم، ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 اتیا افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډوچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هم مهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسېدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسېد. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی په دغه ښار کې له اوکراني لوري سره خبرې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپله زلنسکی به دې خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنگټن ته د ده د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستې په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2022 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون جدې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ. ټاکل شوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال جدې ته په لاره و. ټاکل شوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعه شاهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټد خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زلنسکي ویلي چې د سه‌شنبه په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکشي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یارمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکای لوري مشري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي. که اوکراینی او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې به هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي، ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. د روزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي د ژمي پرته اکثر د سبزیو قیمتونه لوړېږي او د اوسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور هلی راپور کې
د روزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا که چیرې شنې خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي، بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اروزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبور یې چې دا غنم به کروزه که غنم چې دي د یخ سره مقابله کولی سي. یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کش موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پښ کې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سانې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیاوړې کېږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کوره د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته ارزانه قیمت تمامي جواب
د دې ترڅنګ د اروزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د دې شنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د شار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اروزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږکال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وویل
خلک د پاسې کړي دي، ستا خبره په ځای ده. سمته غوښتنه یې کړې ده سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده، انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نورستان په ختیځ برګ مرحال ولسوالۍ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې وطنو ته مرګ شو بل وخت ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د برګ مرحال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګل زمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځ سهار یو ډاټسن موټر د برګ مرحال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لار کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خور ته پریوته او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، برګ پلچک، هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان.
دا موټر برګ مرحال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک ترافیک،
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي، په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوب لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوه ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګ مرحال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبلا وړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
خبرونه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پنځم شپږم اداري او خونکو لپاره له اتو زرو زیاتو بستونو د ځپنې پایلې اعلان کړې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اژانسۍ د وزارت چارواکو په حواله د دوشنبې په ورځ راپور کې ویلي چې د 1115 بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو آزموینې کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمېرو یوازې 3001 تنه بریالي شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه د دې بریالي شویو کسانو په اړه نه دي ویلي، نارینه که ښځینه دي خو اعلان یې کړی چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتونو ریاستونو ته د سفر لپاره ورشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیشتو ولایتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغې ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې با شدید بارانونو او واورې وبوري. دغې ادارې د یادو ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سرنګونو خوېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 21 افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شمېر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلې سیمو نیول شوي وو، خوشي او د یکشنبې په ورځ د کب 19 هېواد ته ستانه سي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 25 میاشتې پورې بندیان وو. که څملا په پاکستان کې د ټول افغان بندیانو کډوالو شمیر معلوم نه دی، خو دغه وخت حکومت په دې ورستوي کې په ځنګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راول پنډي کې د افغان کډوالو نیونې شدید کړې دي. د پاکستان د حکومت په ورستۍ او تازه اقدام کې دغه وخت د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ د کابل سم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د آی سی سي کارتونه لري باید د روان میلادي کال د مارچ 23 له پاکستان ووځي.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د بتا سوړاندې خبرونه کې را سره واوري. ورزخ خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسن شي کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پا کابل خواه خیرخانه می نهلیس مریم که ما آلتا دولسم پوری پر زکری وکری و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه ایم دست کلانه کابل که ده ما مغلتا زغتشون جوان می مغلتیش او ده بیاغ و خواه حالا تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنه و نادونه پس من گونه شوی که اولی چه خلو زدکو تا دلال ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که خیوه وادوار طول نارامه و نو امکانات بیدینه و چه من حال تا خلو زدکو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدونه پس نادمانه بیزدکری پاکش.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان زه خول یکم بیختی او ورام زه ده هفته مشپار اسو کالم یک بودن هم چه زه اتا پینزل اسو کالو شپار اس کالو چه زه راغلم ده فلم خواته تلویزیون خواته بعد تک خود روز تو بیه شو مکتب رو روز تو فارغ شو ما و اول خود دقا جریان که چه زه یه ایو از دکون که و نما پدغه مسلمانو کې کار وکړ او دمره اوناري کار نه داغله ډېر ما وکړل
میرمن سیویتا مخکې دې نه چې لاړ شي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږی هر انسان دننه یو هغه لري که یو څه سره د دو شوق وي پخپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه د سندره وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کښې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تاکې ما عموره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم کنه ما بغیر د دغې نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالی په ما مجبوریان یم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشوم د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبو
ډېر ښه دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په 1989 کال کې په تشپیتم کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته هلته د خالق علیل صاحب د یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې نو دغه فلم کښې ما ته مرکزي نقشونو کښې خی نور د مونږ ټاپ اکتران و چون چې زه نوی وم او اول ځل مې و ما ته د مکتب یو وړې ماشومې شاګرد وی نقش را کړ چې یو دوه صحنې وي ما کار وکړو دغه فلم د الماس سیاه په نوم باندې
ډېر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خو داسې حساب و چې زه خو تاسو ته ما وایې چې زه افغان فلم ته راغلم زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کښې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کښې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی راډیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي راډیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کښې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده البته دایرکتورانو د افغان فلم ما تعقیب مشوره را کوي دلته دې ضرورت لري چې ته غواړي کار وکړي نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړي او دلته به م یو تا به د دایرکتورانو وپېژني نو د دوی په مشوره سر لاړم هغه که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوست صاحب ته چې مان زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لري زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما تقدیر برجسته رول را کړ په مغه اول ورځ اول اونۍ کې د نشر شو کار وشو دی او دوی ما د کار خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره که نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و خو بیا به پس د غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و د نقش بل چا و د څو کسانو د نقش پاتې شه بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاخ په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلید ده خدا سیول کس کرد و بل ده اغا سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا ده چه قصه پا چه راسر خیصه ایساب دی فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا بیزه و واضی بی دقا او چه دست پا دست یو ساده آلک دی دی کلی نراقلی دی پا انتهایی درجه ساده دی کلی والا آلک پا جوان در قصه راسر خی نو چه دای دست پا کلو که دی چاسه ملاقات که گی بخار که چه که گی در خپل دی ما چنگ نقش دی ما نه کلی چه ما تا نقش را کل نظری سای صرف دی مسی می تاجر څنګه دې ته موټر چلاولای شي موټر چل درځي موټر دې زړی د مور هغه پښتنه وشو نور دا چې څنګه صحنه دې کوم ځای کې دې سره کم دې به برکه مونږ ته د دې ماته معلومات مو دا خو اوس دا خبرې کېږي اخر کې دا مرحوم چې اسکرپ نه بمه ول د فلمی پا دی ورازو پی صاحب اقل زمه که دا کنه مخ که پخوا داشه ده ماسه پیس فلم که ندیشه بی صرف اقا پا مکمل اتوگه ده فلم اقا یو وقت را پا بیل شوی چه ده 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 تره ده و ده پلانکی ده و ده ده فرده که سناریو ده ده قصه ده نو ده سبا پا تفصیل و نویل شو چه سه ایسا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه آلی دی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو مخکې نو موټر خو بيخي مودا و چلاولې یو نمز دا و لیکن شاو خدا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شپ می و کا غختل می داسې وشي اما د دې ته ما و نه چې نه د ماده د دردم را پیدم چې دوی زنه د سټاکي چې دوی زنه به په باندې کې په دې پیدم او دوی ته ما دا شنه چې نه د ماده د زدا ما و بشي نظری سایوالینا نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و زموږ د حیوان د موټر د هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه. ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله موږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی په سیریال خو مور ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مونگ دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مونگ بزرگون و خاطره لرون اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی داده موتر تا کره دل شد چه یه اون دو تاسته میگه چه دو اقره واره دست ما نه دروازم دسته و لگی داده خانکو او موترم آب شو بیام یه آراز داده یه هندوس تا کروش نور داده سرشته جانه چه ما ده اخفاله نواید نظری شدتم ده خبر کری خواه اغایی نرا سرم اینو ده قصه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفه وقفه سخو چه کلم چه شده مراز ولد با من بانده سلا تخواره لیده پرشته جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده ده خیره ای ما چلور میشتی ده غرمی ده پانه سلا تخواره لی من پسام دوره دیمه برا کرده ده ما ده تون و نقاقه خاطره ده چه من پا ده سریان دوران که رو نرمندان و تخمیتران و دول صرف سلا تخواره لی مور فراخم ده کره پکی.
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دید ستیج داده نمایش دامو در بیا دی ساب دی زیاد دیده دی فلمونو دی ما اول نی فلم میم در ارماس سیا فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا هم سینمایی فلم و اراده دی رادمنش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیا دی کچو سرگردان دی احب چون سایب اغا فلم دیرکتر و سلیمان لایق سر دی دی سناریو تر دی سلیمان لایق سایب و بل و پسی ده وروج فلم و برمکس سره ده داره چو فلمونه و دو فلمونه ده ملیک دوزم یو هم داره سریال شو ده کندگوی هاو یو هم خلاف ده اختطاف ده اغا یوسف رویا داره یو چو فلمونه زخو دیره کم بخ ده اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیار نظام بدل شو شو اولادی کارون بیا خطا وقت پا دیکی راخنا دون پس خبی بیا پرده تصویری کارون ما نکل کارون بسر بیاسا ما دوام ورکر کارون بکل باقی.
سیمیتا جان تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان دغه هغه وخت که زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې الحاق د مادي هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به هم در خپل انانا خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا د اونو پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړه، خو بیا ما پس لوی چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره سختي وه. هغه وخت بیخي درد به زیاد، اول خب په تلویزیون باندې په خپل په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا دغه یو فلم ما دوران که کار و که چه دغه یو فلم و روچ فلم ده صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پا چهار کارو که دغه فلم آقا که چه هم بدون آقا بانده و نو نو کارونه نو و بیا دغه کورانه جگره پیل شوی. نو آقا دو دری کاله چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمان خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزه خو وی تو لر و لر من تا زانگم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزد تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیاد اونو پس مجبور شو حالت به رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت حکوم قربانیان چون پا دیناره که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه، انسان دیر کمزور ازاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیاز زه جوان دیر آواتم در غذای نه روست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و دی سب و دی ستیز و پروگرامونه دو که دیر روست ترقی وشو اقا وقت در خ دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که دی دی پا صداقت کار که دی اقا وقت در ای وجه و فرشته جانه در سیاسی مسائل و در جگره و در حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کیم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکه چه تاسو پا یوی دیر مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده که دی اغی کرکتر پکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کرده
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای رانغلل، نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګزپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نهویشت کاله په همدغه ماخستن کیم که په یو دنده نشنیده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لری اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري، تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړه چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو تر اتلو سره د افغان ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدل دي په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو دیوی هنرمند په صفات دیوی افغان هنرمند په صفات ایتا ژوند وسط څنګه دا په کوم وضعیت کې دا هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکه لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی دا اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص بتای کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هیوادونو کې نظام بدلېږي دغه نظام د بلیس روس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثلین ټول غرق دي څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمادر ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده رو پاس ریخ پرالی که پیل که می چیده ما خوز پیشم داده پر کاره را وقت زم آشی با اونم ایشوی که ولی اوز خود ما جوان تا که پیر شو زه اوز بل که ده ما لاس پد میگی یا ما تا دستی سستونزی اقتصادی سستونزی پیدا که صحت اقتصادی روزوخ چه تا کار نشم که ولی او زه چه غورم دی افغانستان دی پاره می کار او که دینا پاس هم غورم چه مور دی پاره کار کم زه خونشم کولی چه زه پا بل سینما که دی بل چا دی پاره دی بل ایواد دی پاره کار کم می کولی شم نگوارم چه وکم من دی پاره ستونزشتر دیر زیادی دی اما خدای میره بانه دی فرشته جانه بس من دیر کرنه پا دی امید تیر کن چه دی من ایواد بسام شیا و انشالا سامیگی سختی دی و یو بد اورز در خدای بکیم که خدای می روانه دی خدای پتول و پتول و ادوال و پهر و افغان خدای پک وره دی پهر گل دیونی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سرا دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خوانده در پاره در طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسې کامیاب اوسې مننه
ہر سہارا مسلی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑے کی می تننے ولولے را پروی او ستاد بنگڑو شرن شرن ستاد بنگڑو شرن ہر سہارا بسروی پزڑے کی می تننے ولولے را پروی او پزڑے کی می تننے ولولے را پروی او ستاد بنگڑو شرن شرن پرے زلفے چالو نا پلی چھوکری چالو نم دس رو شنڈو جامو نم قربان شترے لالو نم کبیرہ تھنا زن